یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته خراغلاست ويم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړیم وړاندې په دغه پروګرام کې د هرات د اسلام کلا د بندر درلوی اورلګیدنې د تحقیقاتو لورستوي جزئیاتو تاسو خبرو د هرات د سوداګرۍ او پانګونې د خونی رئیس وای شوخوا زر موټره په دې لوی اورلګیدنه کې تخریب شوې دي نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وایي
افغان ځواکونو په بغلان کې د طالبانو له زندانه 340 بندیان خوشی کړل تمه ده چې د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شي او ملګرو ملتو په میانمار کې پوځ ته خبرداری ورکړ د خبرونو تفصیل د بغلان امنیت قمندان جنرال ویس سمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د طالبانو له زندان یو شمېر اسیران ژغورلي دي ښاغلی سمیمی له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په ژغورل شویو کسانو کې پولیس او ملکي وګړي شامل دي
یک محبس طالبان در ولسوالی بغلان
د طالبانو پر یو محبس د مرکزی بغلان د ولسوالی په نوروزک سیمه کې شپنی عملیات وشول چې په پایله کې 240 اسیران له زندان خلاص شول په دې ډله کې امنیتي ځواکونه سوداګر او ملکی وګړي شامل وو
د بغلان امنیت قمندان زیاته کړ چې په دې عملیاتو کې د طالبانو زندان لمنځه تللې دي طالبانو د دې ادعا پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوی د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چنن خبره شوه څرګند کړه چې محمد حنیف اتمر د ترکمنستان د سفیر خواجه ایوازوف سره نن په کابل کې وکتل د دې لیدنې کتنې په اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې طالبانو د ترکمنستان له چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا برادر په مشي د طالبانو پلاوی تیر اونۍ ترکمنستان ته تللی و تمه ده چې د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شي په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه بحث وشي د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون وویل د چهار شنبې او پنج شنبې د ورځو په غونډو کې به په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د راتلونکي په اړه پریکړه وشي شاغل ستولتنبرګ د ازادي راډیو د یو سوال په ځواب کې وویل د ناټو لومړی توپ دا دی چې افغانستان بیا ځلې د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل نشي د اوس لپاره ناټو په افغانستان کې شاوخوا لس سره پوځیان لري ایران وایي کله دې هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي نو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي پټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي دا غلایه لمخه چې د ایران پارلمان پروسه شکل تصویب کړه د ایران حکومت مکلف دی چې په ښکارا اټومي بټیو کې د دې ادارې پر پلټنو تر هغه وخت محدودیت ولګوي چې په اټومي تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په موادو عمل وکړي د اټومي انرژي په نړیواله اداره یا IAEA کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی پرون دوشنبه وویل تهران دې ادارې ته د خپل پلان په اړه خبر ورکړی دی خو په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده ویلی دی د ایران د دې اقدام معنا دا نه ده چې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې یا IAEA د ټولو پلټنو مخنیوي کوي له ازادي راډیو خبرونه اوري ملګرو ملتونو په میانمار یا پخوانی برما کې د پوځي کودتا ضد معترضانو د ځپلو د ناوړه عواقبو په خاطر د دې هیواد پوسټه خبرداري ورکړی دی د ملګرو ملتونو ویان فران حق پرون وویل د میانمار لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي کریستن شرانر بورګنر د میانمار د پوځي حکومت لمرستيال مشر سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې ایزو مظاهرو او غونډو لپاره د خلکو حق ته باید پوره درناوی وشي شاغلی حق وویل ځانګړي استازي خبرداري ورکړ چې د اعتراضونو سخت ځپل شي ناوړه عواقب ولري په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې د کودتا پر ضد چې په ترڅ کې د دې هیواد د دولت مشر آنګ سان سوچي او ځینې نور مشران ونیول شول اعتراضونه په پراخېدو دي دا خبرونه
خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي او دا خبرونه هلته ولولې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې مو وړاندې د هرات د اسلام کلا د لوی اورلګیدنې د تحقیقاتو په اړه وروستیو جزئیاتو خبرو. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر زر لوی موټر په دې اورلګیدنه کې تخریب شوی دی.
شواهد و لاشه های موټر به 1000 قرار رسیده.
په بلخ کې د نای دفتر یا د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ وایي اطلاعاتو ته د نه لاسرسي موضوع د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو زیاتېدو د رسنیو لخوا د امنیتي مسایلو اړوند راپور ورکونه کمه کړې ده. په جلال آباد کې مو د خلکو له هغو شکایتونو خبرو چې د ناامنیو په اړه لري.
ننګرهار امنیت اوس ډیر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
د سیمې او نړۍ له مهمو راپورونو هم دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق په کردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د څېړنو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې وویل، لومړی ورزو د هرات د لوی اورلګیدنې په اړه وروستیو جزئیاتو ته. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د شنبې ورځې اورلګیدنې په پایله کې نږدې زر موټر چې له سوداګریزو توکو او نفتي موادو ډکو سوځېدلي دي. دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو او پانګونې خونه وایي دا شمیرې په تیرو درې ورځو کې له معلوماتو راغونډولو وروسته ترلاسه کړي. اخوا د هرات والي سید وحید قتالي ویلي په اسلام کلا کې د اورلګیدنې په ورځ د معمول خلاف د 600 موټرو پر ځای 2500 موټر ولاړو. تازه د هرات والي او د کورنۍ چارو وزارت د دې اورلګیدنې یو الفساد بللی، خو ډیر جزئیات د سیړنو په پایلو پورې تړلی دي. زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړی او وروستي جزئیات را سره شریکوي.
په هرات کې د وروستي اورلګیدنې په اړه باندې همدا اوس دوه پلاوي د څېړنو په جزئیاتو باندې بوخت دي. لومړی پلاوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ باندې سیمې کتلې څو څېړې چې پیښه څه ډول رامنځته شوې ده. دویم پلاوی بیا د هرات ولایت د مرستیال په مشرۍ باندې دې لپاره ګمارل شوی چې معلومه کړي چې د پیښې مالي زیان څومره دی. که څه هم د دواړو پلاویو وروستي د څېړنو وروستي جزئیات دي شریک شوي او نه یې هم څېړنې بشپړې شوې دي، خو تازه بیا د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې اورلګیدنه کې نږدې زر موټر چې سوداګریز مواد او نفتي توکي پکې بارو سوځېدلي. د دې خود رئیس یونس قاضي زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا معلومات یې په تیرو درې ورځو کې د خپلو څېړنو او معلوماتو له راټولولو وروسته ترلاسه کړي دي. وویل
طبق آمار حدود 100 تانکر گاز است، 327 اراده موتر تل و 420 موتر چادری و متفرده و نزدیک 100 تانکر ذوب شده و به اطراف پرد شده.
دی وایي چې نږدې په دې کې 100 ټانکر چې سوځېدلي د ګازو څخه و 320 د تیلو 300 شل بیا د نورو توکو څخه اوستل داسې ټانکر دي چې بېخي زوب یا ویلې شوي دي او نه معلومېږي چې څه ډول توکي پکې بار شوي دي. دغه جزئیات دي چې په تازه ډول باندې د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه شریکي دوی همدا ډول په دې پیښه کې د زیان کچه له 200 میلیونه ډالرو پورته کړي. بلخوا بیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه تبصرې کې ویلي دي چې د هرات ولایت د اسلام قلعه په ګمرک کې اور لګیدنې یو دلیل فساد دی. دې وزارت خبرداری هم ورکړی دی چې د څېړنو نه وروسته که چېرته په ډاګه شوه او هغه کسان چې په دې برخه کې لاس درلود تر هغه په څېر چلند به وسره. چې پرون د هرات والي سید وحید قتالي هم دې موضوع ته په یو ډول باندې اشاره وکړه. وی ویل چې ځین یو کسان د هرات په حساب کله ګمرک کې د لګیدلي اور څخه ناواړه ګټه پورته کړي. دوی ویل چې د یو شمېر سوداګر موټر غلا شوي دي، ځین یو سوداګر بیا له مالیاتو د فرار هڅه کړې ده او ځین نور بیا د سوداګرو موټر کلیو ته ښکته کړي او هلته یې د هوایي معلومه ترې ښکته کړي او وروسته له هغوی موټر سوځولي. د هرات د اسلام قلعه په ګمرک کې د شنبې په ورځ 1:15 دقیقې اور ولګېد او لومړی دلیل یې هم چې رسنیو ته مسؤولانو په ګوته کړی دی په یو تانکر کې چې لګاو څخه ډکو 14 وه.
ډیره مننه کوم، مننه د هرات اسلام کلا د بندر د اورلګیدنې په ارتباط مو تازه جزئیات واوریدل. هلته سوداګر وایي چې تر زرو پورې موټر یې سوځېدلی دي او تخریب شوی دي، میلیونونه ډالره تاوان هم اوخته ده. د نن ځوان فکر پروګرام هم د هرات همدغه لوی اورلګیدنې په اړه ځانګړی دی. تاسو کولی شئ پکې ګډون وکړئ او خبرې وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنه وایي لس ورځو اعتراض او کاربندیز وروسته هم نه یوازې دا چې د دوی ستونزه نه ده حل شوې، بلکې د افغانستان بانک چارواکي ورسره خبرو ته هم نه دي حاضر شوي. د دغې شورا ویان محمد هاشم روزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د صرافانو کاربندیز صرافانو ته ګڼ مالي زیانونه اړولي او د سوداګرو او نورو هغو خلکو کاري هم زیانمن کړی چې د خپلو معاملو لپاره صرافۍ کاروي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان بانک باید د دوی غوښتنې نیومنی او ستونزې ور هوار کړی. صرافانو خبرداري ورکړی تر کومه چې د دوی ستونزې هواري نشي د صرافۍ مارکیټونه به تړلې وي. د افغانستان بانک په دې ورسېو کې د صرافانو او د پیسو د خدماتو د وړاندې کولو فعالیت لپاره د شرکت جوړولو پریکړه وکړه. د دغې پریکړې لمخې شخصي صرافۍ د پیسو په شرکتونو بدلیږي او بیا د فعالیت جواز ورکول کیږي، هغه څه چې صرافانی خپل امکاناتو ته په کتو نه مني. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د افغانستان بانک تازه خبرګون هم واخلو، خو نتوانیدو. تر دې مخکې د افغانستان بانک د نشراتو برخې مسؤل حسیب الله نوري ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی په شرکتي د صرافانو د انفرادي جوازونو اړولو پریکړه د ترهګرۍ د مخنیوي او تورو پیسو د منځلو په هدف کړې ده. او په اورسکان کې نږدې سلور اویا پروژې پلي شوې دي. د اورسکان د کرنې رئیس انجینر احمد شاه خیری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ریاست په 1999 مالي کال کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت د پروژو ترڅنګ نږدې سلور اویا پراختیایي پروژې پلي کړې دي. نوموړي وویل په دغو پروژو کې د پیازو او کچالو صفر درجې زیرمتونونه، د مڼو او انارو سړې خونې، نوي بڼونه، د نیالګیو قورې جوړول، د اصلاح شویو تخمونو ویش، د حیواني او نباتي ناروغیو مخنیوی، بزګرانو او مالدارانو ته روزنیز پروګرامونه او عامه پوهاوی شامل دي. ښاغلی خیری وویل په 1999 لمریز کال کې دوی 1240 جریبه نوي باغونه هم جوړ کړي دي. احمد شاه خیری زیاته کړه چې د یادو پروژو په پلي کېدو سره د اورسکان ولایت د کرنې په سکتور کې د پام وړ بدلون رامنځته شوی او ترڅنګ یې ګڼو خلکو ته اوږدمهاله او لنډمهالې دندې برابرې شوې دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په کوردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د څېړنو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د امریکا پوځي چارواکو ویلي تر اوسه په دې اړه چې دا حمله به کومې ډلې کړې وي دقیق ارزونه نه لري، خو د ورته پخوانیو حملو پړه هغو وسلوالو منلې چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه یو راپور برابر کړی چې لنډیز یې احمد تکل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په نیمه کورواکي سیمه کردستان کې د هغه راکټي برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې په پایله کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دي. بلینکن په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې متحد ایالات د دې حملې له کبله سخت په غوسه شوی، هغه زیاتوي چې په دې اړه د کردستان د سیمه ییز حکومت له صدر اعظم مسرور بارزانی سره هم خبرې کړې او هغه ته د دې برید په اړه د تحقیقاتو او د هغه له عاملانو سره د حساب کتاب په چارو کې لخپل خوا د همکارۍ ډاډ ورکړی. په عراق کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو یو ویان پرون پر ټویټر په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې توغندوی برید کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او 15 نور ملکی قراردادیان ټپیان شوی. بلینکن ویلی چارواکو د وژل شوی قراردادي او په برید کې د زیانمنو بیګونه عراقیانو کورنیو ته تسلیت ویلی دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح دا یو جنایتکارانه تروریستي برید او د خطرناک کړکیچ د پراخېدو نه بللې. د کوردستان د سیمایز حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې دا توغندای د کرکوک ولایت پولو ته نږدې د اربیل د جنوب له یوې سیمې څخه وشتل شوی او هوایي ډګر ته نږدې د استوګنې پر یوه سیمه راپریوتی دی. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د کوردستان په مرکز اربیل ښار کې د ائتلاف د رد ځواکونه په هغه توغندوی برید کې په نخښه وی چې د دوی پوځي اډې ته نږدې لګیدلې. د پنټاګون یو چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي پوځ په دې اړه چې دا برید بچا کړی وي تر اوسه کومه کره ارزونه نه لري. په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې د ډیر نړیوال ائتلاف پر ځواکونو، ملکی قراردادیانو او د امریکا پر پوځي تاسیساتو د ځینو حملو پړه هغو وسلوالو ډلو منلې ده چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. د دې لړۍ په وروستۍ حمله کې د تیر کال په مارچ میاشت کې د نړیوال ائتلاف دوه سرتیری، یو امریکایی او یو برتانوی، وژل شوي وو.
ازادي رادیو ته غوښیاست. همدارنګه کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم واورئ.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي په دغه ښار کې د ناامنیو له زیاتېدو شکایت کوي. د دوی په باور هره ورځ په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنې، چاودنې او بریدونو یوه پیښه کیږي او غواړي چې باید دا لړۍ نوره بنده شي. خو د ننګرهار چارواکي به د ننګرهار په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار د امنیت ښه والي لپاره په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو خبره کوي. دوی داسې وخت د اصلاحاتو یادونه کوي چې نن هم هلته په یوه پیښه کې لږ تر لږه د څلورو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. نور حال په دغه راپور کې.
سید عمر د ننګرهار اوسیدونکی دی. د وایي په جلال آباد ښار کې خراب امنیتي وضعیت د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي او ځان خوندي نه احساسوي.
د دلته هر ورځ هدفي وژنې کېږي، چاودنې کېږي، هر ورځ یو کس مړ کېږي، کمی مشران مړ کېږي، انتر دې چې خپل پولیس په چک پوینټ کې مړ کېږي او د دوی څخه وسله تښتول کېږي. د ننګرهار امنیت اوس ډېر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی ده. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی نظام الدین بیا غواړي چې خلک دې د امنیت په برخه کې همکاري وکړي او په خبره چې دلته اوس هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي.
حالات په دې خراب دي چې مثال صاحب په ډاډس ګجرا شي خپل کاروبار او بیغمه یې الله پاک دی چې مثال ټول بده کې ټول به چې هغه برخه وخت جهاد به چې همکاري وکړي دولت سره یې نو سره مثال خپل امنیت او مثال کوم خطر ماتر به چې مثال په ظاهر سره چې ختم شي.
زئی خلک وایي له هغه ورځ راهیسې چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په قطر کې د سولې لپاره په خپل منځي خبرو پیل کړي نامنه هم ورسره زور اخیسته. شاهد الله د جلال آباد له سوداګرو یو تن دی. د دې تعمیراتي توکو دکان لري. شاهد الله وایي چې رواني نامنې د خلکو په ورځني ژوند او کاروبار تر هر څه ډیره بداغیزه کړی ده.
امنیت ډیر خراب شوی دی. شپه ورځ کې
چې امنیت ثاني نه ایتو مواد یا تعمیراتي یا بل شی څوک چې نه اخلي امنیت سره نو خامخا د دکانداري او یا د تجارانو کاروبار کې امنیت پر ډیر زیات خراب شو.
د جلال آباد خاریان په داسې حال کې د نامنې ولکبل شکایت کوي چې د ځای چارواکو په خبره او سي تازه د ټول ننګرهار خو په ځنګړي ډول د جلال آباد ښار امنیتي وضعیت د خوالي پر پلان کار پیل کړی دی. د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایتي اداره له ځایي امنیتي ارګانونو سره کار کوي چې د امنیتي سکتور په برخه کې اصلاحات راولي.
ننګرهار والی د ټولو امنیتي ارګانونو سره د ښې همغږي پر مسته کولو او د ګډ کار کولو فضا رامسته کړې ده او هڅه ده چې هغه ترهګر چې دوی په ښار کې د شومو کړنو هدف لري د دې مخنیوی وشي. په دې برخه کې موږ ډېرې له سراوند لرو ورسوالي کې دوی چې پر شبي دي د مخامخ جګړې ته ورماندې نه لري. اما متاسفانه چې په ځینو حالاتو کې دوی بیا تر هغه بریدونه کوي چې ان شاء الله د دې مخنیوی به هم وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار امنیتي وضعیت د خوالي لپاره په امنیتي سکتور کې یو لړ تغیرات رامنځته شول چې لمخې جمعه ګل همت د ننګرهار د نوي امنیت قومندان په توګه وټاکل شو. جمعه ګل همت تر دې وړاندې د کابل امنی قومندان وو او په ننګرهار کې د خپل کار په لومړۍ ورځ ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د خام نیت لپاره به لومړۍ اصلاحات راولي او د نامنیو مخه به ونیسي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه ورزو بلخ ته په بلخ کې د نوی یا د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي موضوع او د خبر اعلانو په وړاندې د ګواښونو زیاتېدو د رسنیو لخوا د امنیتي مسلو اړوند راپور ورکونه کمه کړې ده. نوی ویلي په بلخ کې خبر اعلان د طالبانو له لوري د بالقوا ګواښ سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
نایا د افغانستان د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ ویلي چې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو شتون او هغوی ته د امنیتي ارګانونو لخوا په موقع د معلوماتو د نه شریکولو د رسنیو لخوا د امنیتي مسایلو راپور ورکونه کمه کړې. په شمازون کې د نایا دفتر مشره مبینه سی وایي چې په بلخ کې خبریالان د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا له بالقوه ګواښونو سره مخ دي. هغې زیاته کړه:
متاسفانه ما وقتی میبینیم در شمال افغانستان خبرنگارا مسئول نیست. ما میبینیم
متاسفانه کله چې موږ وینو چې د افغانستان په شمال کې خبریالان مسئول نه دي او موږ وینو چې د شار په مرکز کې د یوې رسنۍ مسئول هدف ګرځي. دا مسئله خپله خبریالان اړباسي چې په آگاهانه او یا نا آگاهانه توګه په کار کې سانسور ته مخه کړي.
د نوی دفتر وایي چې د امنیتي ارګانونو لخوا خبریالانو ته د حقایقو نه څرګندول او په موقع له هغوی سره د معلوماتو نه شریکول هم سبب شوي چې د چټک او دقیق اطلاع رسونې په برخه کې خبریالان له ننګونو سره مخ شي. علی اکبر په بلخ کې خبریال دی او هغه وایي چې له 5 کلونو راهیسې له رسنیو سره کار کوي، خو روان کال یې په ټوله کاري موده کې تر ټولو له ننګونو ډک کال و. د وویل
تهدیدها خوب در برابر کار خبرنگاری در سراسر افغانستان مشکل است.
د خبریالانو په وړاندې ګواښونو خو په ټول افغانستان کې ستونزې جوړې کړې دي، خو دلته په بلخ کې ستونزه داده چې امنیه کومندانی او د شاهین کلی اردو په موقع خبریالانو ته معلومات نه ورکوي یا د ستونزو زموږ په وړاندې ننګونې زیاتې کړې دي.
خو بیا د بلخ امنیه قومندانۍ ویلي چې له رسنیو سره نږدې اړیکې ساتي او اطلاعات له کوم سانسور پرته په موقع له رسنیو سره شریکوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما در پهلوی ازي کې اطلاعات همیشه در اختیار
موخ د دې ترڅنګ چې هر کله په موقع معلومات له رسنیو سره شریکو، د رسنیو او امنیتي ځواکونو ترمنځ مو خیر کې هم رامنځته کړي او هغوی ته د مختلفو لارو یعنی واتس اپ، میسنجر او یا هم په حضوري بڼه معلومات ورکو.
209 هم شاین قلوردو هم په بلخ کې یو له هغو امنیتي بنسټونو د چته خبريانو لخوا پر په موقع د اطلاعاتو د نشریکولو تور پوري شوی. ازادي راډیو په موقع د اطلاعاتو د نشریکولو موضوع د شاین قلوردو له مطبعتي څنګ سره شریکه کړه، خو تر دمه مو په دې اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی. په کابو تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون 15 خبریالان د ناپیژندو کسانو لخوا ترور او وژل شوي دي. د ویلو ده سره له دې چې د افغانستان حکومت طالبان د خبریالانو د ګواښلو او وژنو اصلي عاملان بولي، خو د طالبانو ډلې یوه ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د ملکي وګړو هدف ګرځول د هغوی په برنامه کې ځای نه لري. تر دې دمخه په 2000 میلادي کال کې افغانستان د آزادو رسنیو د لرلو له پلوه د بې پوله خبریالانو د سازمان په یوه رده بندۍ کې د 180 هیوادونو ترمنځ 122 ځای خپل کړ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وړاندې کیږي.
800 پاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د سولې د پروسې په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې پر بنسټ امریکایي ځواکونه باید د روان میلادي کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. خو د لیکوال په وینا که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه نتیجه ورنه کړي، ممکن په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو شمیر له اوس هم زیات شي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی کله چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه زور اخیستی او د مذاکرې سرک نه لګیږي، نو امریکا ته تر ټولو غوره پریکړه د مذاکرو ځنډول او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ درول دي. د ورسپانې په وینا دا ځکه منطقي پریکړه ده چې د دوهې تړون شرایط د ځواکونو د بشپړ وتلو لپاره مناسب نه دي او لا هم د تاوتریخوالي ډېرېدو ویره شته او اټکل کیږي چې په راتلونکي پسرلي کې جګړه لا تیزه شي. هیواد دولتي ورسپانې هم په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ماموریت د غځولو مسله راخیستې ده. وړاندې راغلی چې د افغانستان په روان وضعیت اوس په نړیواله کچه تصمیم نیول کیږي او ټاکل شوی چې سبا چهارشنبه او بله ورځ پنجشنبه ناټو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر اجنډا دوه ورځنۍ غونډه وکړي. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې په کور دننه او نړیواله کچه اندېښنې دا دي چې طالبانو د سولې پر ځای جګړه او بریدونه پراخ کړي او په دې بریدونو کې تر ډېره هغه ځوانان په نښه کیږي چې په تیرو شلو کلونو کې د ولسواکۍ پر ارزښتونو پوه شوي او روزل شوي او د لوړو زده کړو خاوندان دي. او مسیر ورځپاڼې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د اورلګیدنې له امله د رامنځته شویو مالي زیانونو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې لیکل شوي په دغه پیښه کې سلګونه لارۍ او ټنکرونه سوځېدلي او سلګونه نور چور شوي چې د لومړنیو شمیرو پر بنسټ سوداګرو ته تر سلو میلیونو ډیر زیان اوښتی دی. د مسیر په سرمقاله کې راغلي سره له دې چې دا بحران لوی دی او د اکثریت افغانانو ژوند اغیزمن شوی خو حکومت ورسره ډیر سوړ چلند کوي او د ستونزو د حل لپاره یې کوم اساسي ګام نه دی اخیستی. د لیکوال په وینا حکومتي چارواکي داسې دي چې یا خو پر دې مسایلو هیڅ نه خبرېږي او یا هم د دغه ولس درد او غم او ستونزې ورته پردی ښکاري. سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی چې د حکومتي چارواکو دا ډول چلند به د دې لامل شي چې خلک له چارواکو سره له هر ډول همکاري مخ واړوي.
اوس هم د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
زه هاشم شیراسان د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې اور کوټه روغتون دی مګر جرایي ډاکټر نه لري دی او اپنډیسایټ مریض لپاره موږ 50-40 کیلومتره مزل کوو او زو د ولایت مرکزي شفاخانه ده. لوړ پولو چارواکو نه مې دا هیله ده چې زموږ په دې مشکل غور وکړي او زموږ مشکل حل فصل کړي. دا به مو ډېره مهرباني. والسلام په احترام.
دا کم د کورونا واکسین چې افغانستان ته راورسېده 15,000 دی نو حکومت باید داسې ونی چې لکه کومې مرستې چې د کورونا پاک له ویشلې هغه یې د وکیلانو خپلوانو او نورو لوړ پوړ خلکو ته ورکولې. باید دا لومړی هغه روغتیایي کارکوونکي ته ورکړي. روغتیایي کارکوونکي وروسته یې باید ډېر عمر خلکو ته ورکړي چې خلک د کورونا څخه وساتل شي.
زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د چکنور د کلي نګولدین تاسو سره په تماس کې مده من درخواست دی چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دغه تورخان ګډ چې ورته وي په دغې باندې موږ ته ډېر زیات مشکلات پاسپورټ او ټاپه د شناختي کارت او دا یو تذکره ده او ډېر زیات ام زنانه ام ښځې ام زاړه ام ځوانان ډېر زیات د تکلیف سره مخامخ یو. موږ داسې اخلاص لار غواړو لکه سپین بورډ او یا کوټ اف سامن باندې چې د افغانستان خلک او د پاکستان خلک تګ راتګ کوي همدغه شان دې لار غواړو. که اپل دی که دی پل چا پل کور دی د چا دی پل د چا پل خپلوان چا دی پل همدغه رقم رو ناروغ تګ راتګ زمينه موږ ته ډېره سخته ده. موږ د پاکستان حکومت او د افغانستان
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به وړاندې د 15 دقیقې او نیز بحث تر تخپور شي. البته تر لنډو خبرونو وروسته خو لومړی اوس یو دمه لرو لنډه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته موږ غوښنیوالې ده. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې واوري. همدارنګه کای یو اس او انډراید ټلیفونونه لري، نو د ازادي رادیو اپلیکیشن هم ډاونلوډ کړئ. په صفحه توګه باندې د ازادي رادیو غږیزه برخه اوریدل شي. همدارنګه راپورونه او خبرونه هم منظم لوستلی شي. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. احمد شیبر استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.